د ازادې رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او همدارس د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادې میلما د ځنګړو برکو یو بل برخه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنداپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د ده په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنداپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای له دې هواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسیدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هیوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هیوادونو کې خپل سفیران د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینه ماڼۍ یو چارواکي او دوه باخبره سرچینو ویلي دي چې ترامپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماخام په 2 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونه کې به واوري چې له پاکستان راستنیدونکو افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو لستونزې سره لاس ګریوان دي. پر افغان خزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسیره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس جمعی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تېرئ، نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هند کې د خلکو په ګڼګونه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې واوري.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کراچۍ ښار افغانستان ته راستانه شوي، د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلې او کلات ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وي، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و چې په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ژوند کوي، د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څرنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 بجې نه یوولس بجې ته ورسېدل چې دلته یو داسې غرنۍ سیمه ده، نو بیا دلته غله راغله. شپږ و کسانو خولې بندې کړې ولې، وسلې ورسره ولې، موږ مزداله راوختله. ټوټل ښځو موږ ته ویل ور پیسې مسته کړلې. په خیر نه بجې کې لږ پیسې وې، یو 3000 روپۍ هغه وې وړلې رانه. نور داسې پور کې لږ لږ وریجې وې هغه رانه یوړې. مونږ مونږ شي نن لور یار مونږ بالکل غریب خلک یو، شل نن تر داسې اندازې چې مونږ مټر ودرو بیا ورځې کنه لاړ شي.
د یادونې ده چې د کراچۍ بیلې کلات کوټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
از ویلا گرفته تا طلاتا دوزا دو کو به خزیات است موټر مو پیش بود استاد کو به استاد نکردیم.
لبیلی تر کلات غله او شکمار دیر دی زموږ موټر مخ کې وو. وی ویل ودرېګا موږ ونه درېدو، سرعت مو واخست او وتښتیدو. خو زموږ تر شا یو سورلې والا موټر وو، هغه یې ودراو او لوټ یې کړ. پیسې اوریجې ترې اخیستې وې. بیا بیرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې، موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تیرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کیږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پریکړې وروسته اړسوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړای دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25مه نیټه په یو رسمي لیک صادر شوی دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیری دا کمپونه د 1900 اتیو لسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدي ټان رسپانډي سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي شوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري ایستلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې شوي دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د خځو په اړوند طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې ده. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدلې کړي او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو لوري په خزو انجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو بیان دیښنه وښودل شو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د خزو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یاغي په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تیره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالی خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د میرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د چیرن د میکانیزم تر منځ کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نو موري ویل چې د طالبانو مافیات او پیاوړتیا به په وګد محل کې پنړی کې د خزو زت خوځښتونو درامزه کې دوه لامل شي. د غناست ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د خزو زت پالیسی په رسمي قوانینو بدله کړي او دغه قوانين یوازې هغه سخت بحران لا جوړ کړي چې اوس مهال افغان خزي او جونیور سره مخ دي. نو موري ویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب داوه کوي، خود دوی دغه داوه په کوردنن او نړیواله کچه په کلک ننګول شوی او ټینګار شوی چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د خزو د بنسټیزو حقوقو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجود اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د خزو له بنسټیزو حقوقو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لاره نشي توجیه کېدای. هغه زړوري افغان میرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپل ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پوخانی سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقوقو خوندې کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې لتیرو څه د پاسه څلورو کلونو رئیس لښ پګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زکړو دروازې تړلې او د کار په ګډونی په خزو پراخه محدودیتونه لګولې دي. که څومره د طالبانو د محدودیتونو په وار وار په کوردنن او په نړیواله کچه غندل شي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې په خزوې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک غاغله. ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لک تر لګه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. ريټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین لقاوله خبر ورکوي چې نو موړی وای د غونډه دی ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا را بلل شوی و. ستالین خبريالانو ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده چې په دوی کې ولس خځې، ډیر لس نارینه، پنځه نجونې او څلور هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو پنځوس کسان ټپیان شوي دي چې شپږویشت نارینه او پاتې څلورویشت ښځې دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې اته پنځوس کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل نادو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د روان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي. او په دې ترڅ کې نوموړی خپل هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي، خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ایم کی ستالین نن سهار په یو خبري غونډه کې د ګڼې ګڼې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څیړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالی مرستې اعلان کړی و. د لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم د تا ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیری بنسټونو باندې په مؤسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکو سر تاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
او دا چې اوس جمعې را روان دی هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تیرول مشکل دی، ځکه یو تعداد زخمیان دغه زلزلو د امله هغه هم په دغه خیمو کې شپې تیروي او سپین ګیري دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخ هوا کې شپې تیرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
د منی په را رسیدو سره د کونړ د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه هم بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي او آئنده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نه شو کړو. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونا را جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زموږ ارزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې ونه اخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منه ده ساړه دي په خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت ته غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نو غوښتنه کوو، د مؤسساتو نو غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه هم ډنګه شوي ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنځمه د سپتمبر په 25 خبر کړی ویلي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلي کورنۍ په آزاد فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناو بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست یو دېرشمې د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3,500 کورونه ویجاړ کړي او ډیری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 130 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 23 میلیونه ترلاسه شوي او له 115 میلیونه ډالر زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوجه مخکې ویلي کله نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلي داسې مهال د منی او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 24 په خپله وبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپناه نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو لسو کورنیو نه یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28مه د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوس مهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مرمنې وایي واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال خاید درلود او لکه تلګه هر کال به د افغانستان بیلابیلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تیرو څلورو کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بیلابیلو ولایتونو ته تللیم. د بیلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلې. په غور کې مې لرغوني ځایونه کتلې. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تیرو څلورو کلونو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بیلابیلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلې چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفتا کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخوایم دل ما می خواهیم که بخوایم یک ولایت یک محیط تفریح رو باید بریم ببینیم، به وحشت از دل همگی خب نمیگذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایید کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یا کیمیا مونه میشه که ما ولاد نرین تفریح نکنین، نگشت گذار نکنین.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28مه د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو پر رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په روسیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼي بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد لبیلابیلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بلابل اسانتیا ورامن سکړي او دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندیښنې شته. ترڅو د طالبان حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقوقو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته خنګوري. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودی غلط انزور رامنځته کړي.
رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغه ټولنې په خبره دا وزیر ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمیر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرازق عادل آزادی راډیو ته وویل
چې وضعیت ګردشګری در
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لوی ننګونو سره مخ دی. د کورنۍ او سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خنډونه دي او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزوري بنسټیز خدمتونه
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نکړي. که څوم د طالبانو حکومت سکل د بهرنیو سیلانیانو دراتګ او لدې صنعت څخه دا وایي دوه اړه نوې معلومات نه دي خبر کړی. خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستيال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سمبلی په وښتمه په کابل کې د ویغونډ پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او لدې درک خه اوایت تر لاسه شوې دي. نو موړي ویلي و تیر کال افغانستان ته لګ تر لګ 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هواد لبیلا بیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مئی میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان ل درې افغانانو سره یو ځای د دایښ خراسان څنګه په یو حمله کې وژل شول او د دریو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپيان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیې په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي او په دې هواد کې د بریدونو تختونو او نورو په خوده احتمال پړای خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدیدلی دي. د احمد شیبر په اړه به د ساينس راپور کې به د ساينس پوهانو له قوله واوري چې که دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي.
د انسان د یو میلیون کاله پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې ل افریقا د مزکه نورو سیمو ته لیږدیدلی دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوی وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخوانی نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشری تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور وندرو شانوی. د انسان پر زړی کوپری دانه وچړنه په ساينس ژورنال کې خبره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوې دي. ساينس پوهانو یو بل کوپری هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډیر کوپری معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپل نتیجې پرتله کړې. د دې مقایسوي چړنې لمخي جن شیان سره ورته دي او یو شمیر سره مخالف دي.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه راپورونه هم دومره د خبرونه په دوه منې مای کې د ازادي ملما د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه خبريږي.
د ازادي ملما
احمد شبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملما ده. دوی د شیخ زید پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي. شهاب سه په خبرونه تشرح لري.
ډیر زه ته مننه شبر ستا ستا هاستا سی اور دین ته سلامونه ني کولن اهل وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیکای ما.
شهاب سه طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي.
بلی بلی.
چرتم ادبیات لوستدي.
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دغه لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال کې فارغ شوم.
او بیا مور سنور ز دکړ چرته کړی دي
ز دکړ به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو زینو کې مدارې نورسته په امدی شغزایت پانتون ادبیات پونځي کې دوستاس صفت مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پانتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم. ولته خپل زده کړې ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي څخه وروسته به چې خپل پانتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پانتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو او په امتحان کې بریالی شوم نو د ډاکټر تر کچې مې بیا هرته خپل زده کړې وکړي.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا ژوند زده کړو په دې باندې عنوان و د رحمان بابا ادبي سبک او د غي د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوه دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه و نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دا غیته چاپ شوه ده او اوس موږ په شغزایت پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناسبه نو ترتیب د غیلک پاتیو پروفایل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ځا چاپ یو برخه چاپ ته.
کله چې مو د تیسس انتخاب او هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیز
مننه شبر صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنې او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع ور کړل او په خور په منځ ته ور باندې کړل نو البته بیا درې بورډ پی کیږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څنګه استادانو او دغه نورسته بیا په منځ په کچا او بیا بیا دفاع کوي خوشبختانه به وایم چې د زوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل او د پونتن چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې پښتنې به زه تر وګرځیدم که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي؟
ډیر زه ته مننه ډیر مهمه او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سمبال دي، یعنی جوانی پکې ډیره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کدي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي، او د دې اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه لوړ درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو، او اشعار چې دي ډیر ساده دي، روان دي، او د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنگین دی او د بل خوانه سخت دی. یعنی دا شاعری څوک نشي کولای. ځینې خلک د رحمان بابا شاعری ته څوګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي، ځکه د د شاعری اجازه یا کمال دا دی چې په یو ځل اورېدل سره د خلک زده کولای شي. خو د بل خوانه کچې ته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دي، چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی. نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري، چېرته چې پښتنو سیږي د بابا د سب پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چرته د پانتون دورې تراشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف کانکور نو وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او کنه لپایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
زوق علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړی او دې تراغلی او مانو په دې کې یو لنډ الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وایم. زغه وخت کې خو چې ډېر لس ودریاته کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې راځي یا ټلیفون هم نو کېږي، نو زه راغلم سپتنام وکړ. سپتنام نو وروسته جلال آباد ته لاړم چې بیرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه. بیرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخکې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکار شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو، په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا ته چی وو، په هغه نصاب د استادانو لخوا پلې کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د سمخ ته ځي، لیکن استاسو خپل برداشت څو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي، داسې څو؟
یار داسې زما مخې ته څنډه راغلی، ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغی وخت کې دومره وسیع فکر د مونږ سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې مونږ توانی درلودل چې په پردات کې یا په دې نصاب کې تغییر شي یا په تدریس کې دغه رانه شي، ول نه غزده په طبيق ځینې شین به و خو داسې دې تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي چې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه مې لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پانځي کې عملی هڅو ته توجه زیات شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملی توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته دی چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شیمنده کې هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د عملي کار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه ډول خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقطه اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي
فکر نه کوي فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطحه ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریک کړي او په دغه سي غونډه کې برخه در سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده پرابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیز غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم ان شاء الله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو سازان د فکر په انتقال کې د ماسیدینو او یاد نورو زکونکو ډیر ښه رول لوبولی شي
یو خدا د ستاسو نورو سازان درغواړي تکړه استادان لکه هوادمل صاحب بیا نور دا خام شه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا پیغه وخت کې سه استاد حبیبی پیغه وخت کې سه استاد رشتین پیغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو دغه دوري محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا کده شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه وو او یو ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کی آیا دغه لیکوال د خپل باسونو ته کده روغ وړي بهتره بنوي
ډیره به بهتر وي. او دا کار داسته خبر نه ما دا فکر واخستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا زین نور د سی استادان مونږ دغه شپه سن تر غوښتي دی او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیر خبرې تیر شوې دي نو
یو خو د استادانو په ساته خبره شو لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دی او هم دسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغه تاسو پانتون ته دروغ وړي حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغوړي ممکن محصلین لغوي سره دسي احساس هم کوي دا خو مو همزولې دي کدا کار وکي ځکه په ورته وخت کې یو څه محصول زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یو غونډ کې نقد وکړي څنګه درته ښکاری دا وړاندې سي
ډیر راته ښکاریږي او دا کار به حتما کو استاد چې د دې نظر نم مونږ دا فکر واخیست چې حتما به دا سیملګری او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په اندازم دي شوی لکه دا اساس چې څخلته فکر دی او یا دا د ماشینونو په برخه کې چې دا ختمه مېدلې شي یعنی زبو وایم چې ډیر کم تر سره شوی دی یا پنشتي صاحب دی خو دا کار به ان شاء الله کوو او ګټوري بولم
شاب صاحب بخښي سیدا پښتنه یو څه ځندنې هم کوم تاسو کوم مزامین تدریسوي دی شخصیت په پانتون
زه په شخصیت په انتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مزامین تدریس کوم ځکه چې ما مخکې متاسف سره په خبرو کې ویلي چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلې دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات کونځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاک لمان دی د سب پیروانو مان دی د شعر برخه مان دی او د سب د لارویانو په شعر باندې دا سی د د منځبانګ باندې خبرې کوو نو دا رنګ یان د ادبیات تاریخ اړوند ز خپل مزامین مخ ته وړم
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ
پښتو ادبیات تاریخ
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډیر تمرکز وکړو دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوي تر کوم وخت پورې لپایل تر کومه
زه چې خپل تدریس کوم از ما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی کتاب مې چاپ شوې دي مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی نو حق ولایت مې د ماستری دغه ته ورکو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیم نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي خوشحال دی حمید دی رحمان بابا دی او دغه سیمه د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړی دی خو دا چاپ شوی نه دی
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصولونه سره شریک کړي
ولې نه دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې یو هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څنګه کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړی دی او په لګیا مې په دغه برخه کې نه تاسو سره معاصر دورې ته ځکه چې زه پونتون کې دلته د علمي مجلې ورته وای زه د علمي مجلو امیر هم ما د مطبوعات او د کارونو بوختي هم په دې برخه کې زیات دي نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ول نه تدریس هم کړی کاغه اوتون پړاو دی ویښتیا پړاو دی خانتیا پړاو دی په پړاوونو کې خو څنګه زم داسې ډېر نوتن ورتن د کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاشي اثار او کتابونه ولیکي
د پانتون د ادبیاتو د پانزو جنو محصولونو تیسیسونه مالی دي لري دوی ډېر کلی موضوعات راخلي بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي. مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیر ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا د رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا د رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي او مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره در کوي د لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې و دېرش تنه، خدای مې دغه نه کوي و دېرش تنه دی. بلې،
دا و دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو و دېرش کتابه بلرو یا و دېرش رساله بلرو کال ته کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډیر زه خوشاله شوم چې تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمې وګورا، زاردشم لمنه تم وګورا، کلمې مازغ کلزړ سکندی، دید فکر غنه تم وګورا، لاسکل جوړا ترګ چرګا چرګا، وی ویل چسنه تم وګورا، ستور ستور کیږي خالن راضی، وی د خیال مرمنه تم وګورا، لگ وخلا دانگو پور، تندے قبر جنے او تمیو گورا، ستا قد انزل زدا چنار کامت، سیال لکھونے تمیو گورا،
کبھی لا گان استر گے لسما زڑ کبھی لا گان استر گے گل چکے اوران استر گے گل چکے گل چکے اوران استر گے وان استر گے اوران استر گے او سما زڑ کبھی لا گان استر گے لسما زڑ کبھی لا گان استر گے
سرو سرپ بیا سرپ بیا میرے بخار کی بھی ارزان استر گے میرے بخار کی بھی ارزان استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے غل چکے غل چکے اوران استر گے اوران استر گے اوران استر گے سما رسڑ کبھی لا کان استر گے سما رسڑ کبھی لا کان استر گے لا لا لا